بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سورې د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
ده مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چه مونگ دوی تا یو لبل سخه لوڑ مرتبه ور کردی دی. پا دوی که خدای پاک لچا سرا خبر کردی دی او چا تا یه بل شان او چا تا مرتبه ور کردی دی. او دا مریم زوی ایسا تا مو چرگند نخی او معجزه ور کردی او پا پاک روح سرا مو حقا مضبوط کرد. او که خدای تا منظور وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنگونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینې او خلاصه ډګې ډېګې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه نیټه ده، چې د 1424 هجری قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې لا دوهمې او د 2020 میلادي کال د نومبر لا 13مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خپرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا استنبول ته د پامپیو سفر، واشنگتن او انکارې ترمنځ د اړیکو د سړوالي سمبول تر نوالاندې ارتای وه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. بیا هم درته په بحرین کې د حکومت د نوي راتلو او دا چې په دغه بدلون سره به د دغو په سیاستونو کې هم کوم بدلون راشي، په دې حکله یو مرکه وړاندې کیږي چې دغه مرکه ډاکټر علي واحدي سره شوې ده. هله به ورسپانو ته د کتنې پروګرام اور یو پرنی ټاپک هم د فرانسوي ځوانانو ته د رهبرۍ ستر مقام نوینا او پاک لغه وړاندې کیږي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سمپا مو کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونه لنډیز. خاغلی روحانی د امریکا اوسنۍ حکومت جنایتکار او ترهګر حکومت وباله. په ایران کې په کرونا نور 1400 ککړ کسان قربانی شول. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سبا کابل ته ورځي او د افغانستان په فاریاب کې د افغان پولیسو کمانډان سره د څلورو ساتونکو ووژل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی روحانی ویل چې د امریکا اوسنۍ حکومت جنایتکار او ترهګر حکومت دی. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې په وروستیو کلونو کې د تهران پر ضد واشنگتن د اقتصادي ترهګرۍ او مخاربو اقداماتو ته په اشاره سره وویل چې د امریکا اوسنۍ حکومت جنایتکار او ترهګر حکومت دی. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی ډاکټر حسن روحانی د دې خبرې په کولو سره چې ایران په وروستیو کلونو کې یوه بدماش حکومت په وړاندې دریدلی، وویل چې امریکا په اقتصادي برخه کې وتوانی ده چې په ایرانی ملت دباو راوړي، خو په خپل اصلي هدف کې چې د ایران د داخلي امنیت ګډوډول وو ماته وخوړه. ښاغلی روحانی جوته کړه د هیواد اقتصادي او اجتماعي شرایط په ښه کېدو دي او حکومت به هڅه وکړي دغه شرایط دوام ولرلی شي تر څو د خلکو مشکلات کم شي. اسلامی ایران په وړاندې به د امریکا کلچر د ولسمشر په بدلیدو سره بدل نشي. د ایران د اسلامی شورا مشر ښاغلی محمد باقر قالیباف نن د تهران په وړاندې د امریکا د کلچر د بدلولو لپاره د داخلي توان د پیاوړتیا په ضرورت په ټینګار سره وویل چې په پریکنده توګه د لومړیتوب په توګه په اقتصادي حوزه کې د پرمختګ او قدرت لا تولید پرته دغه بدلون امکان نه لري. ښاغلی قالیباف د دې خبرې په کولو سره چې امریکا د ایران اصلي دښمنه ده یادونه وکړه. له امریکا سره د مبارزې لاره یوازې د ایران د پراختیا او پرمختګ لپاره کار دی. د اسلامی ایران ولسمشر ښاغلی حسن روحانی هم له دې مخکې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو نتیجې ته په اشاره سره ویلي اوس د امریکا د راتلونکي حکومت لپاره فرصت برابر شوی چې خپلې پخوانۍ تیروتنې جبران کړي او نړیوالو قواعدو ته په درناوي سره نړیوالو ژمنو ته د پایبندۍ لارې ته ورستون شي. په ایران کې په کرونا نور 400 ککړ کسان قرباني شول. زمون خبریال راپورټ راکړ د ایران د روغتیایي چارو د وزارت وایندوی میرمن سیما سادات لاری نن په ایران کې په کرونا ویروس د ککړو کسانو د ورستیو شمیرنو په بیانولو سره وویل چې په تیر شوروز کې په ایران کې په کرونا نور 14,424 ککړ کسان پیژندل شوي چې لا دوی 2,818 ککړ کسان پر روغتونونو کې بستری شوي دي. میرمن سیما سادات د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې تر دې دمه په کرونا د ککړو کسانو شمیر 8,894 تنو ته رسیدلی زیاته کړه. له بعده مرغه په تیرو 40 ساعتونو کې په کرونا ککړ نور 480 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په نړۍ کې په کرونا ویروس د ککړو کسانو شمیر تر دې دمه څه د پاسه 55 میلیون تنو ته رسیدلی چې له دوی کابو 1,03,13,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه راز څه د پاسه 8.5 میلیون ککړ کسان هم په درملنې پسې خ او لا روغتونونو هم رخصت شوي دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سبا کابل ته ورځي. زمون خبریال راپورټ راکوي په کابل کې د پاکستان سفارت نن ویلي چې د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنه او خبرې اترې کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو لپاره په پلازمینې کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړه. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم سبا کابل ته ورشي. لبل پلوه د افغانستان حکومت هم د عمران خان د راتلو لپاره تیاری نیولی او د کابل ښار په زیاتو سیمو کې د پاکستان بیرغونه لګولی دي. د اسلام آباد او کابل د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د عمران خان او اشرف غنی د خبرو اترو مهم چورلیز دي. همداراز ټاکل شوی ده په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه هم چې همدا اوس بندون ته رسیدلی بحث او د نظر تبادله وشي. کابل ته د عمران خان سفر په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ وایندوی له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده کیږي او په دې زمینه کې ډېر کره معلومات او اسناد هم وړاندې کړل. د افغانستان په فاریاب کې د افغان پولیسو کمانډان سره د 400 ساتونکو وژل شو. د افغان رسندویو له راپورټ سره سم افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت د کرمقل ولسوالۍ امنیه قماندان سفر رئیس بیدار په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو لالوري په خبرې شوي بیانیا کې راغلي چې طالبانو بیګا په کرمقل ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د مرستندویه افغان ځواکونو په رسیدو سره طالبانو بریدونه مات او په جګړې کې 6 طالبان وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو له ماتې وروسته د کرمقل امنیې قماندان د طالبانو په تعقیب پسې وتلی چې د ماین پرې چاودنه بیا شوې ده او نوموړی پکې وژل شوی دی. بلې خوا یو شمېر سرچینو رسندویو ته ویلي چې طالبانو لا بیګار را په دې خوا د فاریاب په کرمقل ولسوالۍ بریدونه پراخ کړي او لا هم جګړه روانه ده. ویل کېږي چې مارشل دوستم هم تیره شپه ناوخته له جوزجان څخه د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته ورغلی او د تا طالبانو پر ضد جګړې اداره په لاس کې اخستی ده. د کرمخول ولسوالۍ وژل شوی امنیه قماندان د جنرال دوستم له نږدې او باوري کسانو څخه بلل کېده. ګلبدین حکمتیار د افغانستان د ملي امنیت لپاره خطر دی. د کابل چا په یوې ورځپاڼې خبرداری ورکړی. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار جنګواړي اقدامات د ملي امنیت لپاره جدي ګواښ دی. صوبې کابل ورځپاڼې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د اسلام زیده دریزونو په اکله ولیکل. حزب اسلامي د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو سره سره د سولې د خبرو اترو په بهیر اعتراض لري. او د حزب اسلامي لخوا د خبرو اترو په بهیر کې د خند رامنځته کولو امکان هم بیا زیات دی. صوبې کابل ورځپاڼې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د مخالفت اصلی دلیل په خبرو اترو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره سیاسي سیاله وبله. صوبې کابل ورځپاڼې زیاته کړې ده ګلبدین حکمتیار چې د امریکا او د اسرایلو جاسوس دی د موقت حکومت د جوړولو او د افغانستان د جایز او د قانوني حکومت د نسکورولو په ضرورت ټینګار کړی چې دغه کار د افغانستان د خلکو چارواکو او مذهبي او سیاسي شخصیتونو غوسه بیا راپارولی ده. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد کې د کورنۍ جنگ په پیلولو کې په لاس درلودلو او د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. او د افغانستان مشرانو جرګې هم د هغه د محاکمه کولو او سزا کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د مرستو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې تازه شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان حکومت د مرستو د دوام په خاطر د نړیوالې ټولنې د مرستندویه هیوادونو له ګډې فیصلې او تازه شرطونو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې افغان حکومت د تیرو لاسته راوړنو ساتلو، سولې راوستو، افغان خاوره د چا پر ضد نه کارولو، د فساد پر وړاندې مبارزې کولو او دې ته ورته د نړیوالې ټولنې د لسو شرطونو عملي کولو ته تیار دی او هرکلی یې کوي. دا و د دې مهال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
استنبول ته د پمپیو سفر واشنگتن او انکاری ترمنز دا اړیکو د سړوالي سیمبول دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په وروستیو کلونو کې د امریکا او ترکیې اړیکې لا ټیټو هسکو سره مخامخ دي. انکرا هیله درلوده چې د ټرمپ په پړاو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي، خو لا روسیې د څلور سوه توغندوي سیستم د اخیستلو، د اف 15 جنګي الوتکو لا خرڅولو، د امریکا د ډرې او په بایکاټ د ترکیې د ګواښلو په شمول دواړه هیوادونو ترمنځ اختلافات او مغراض د هغو په اړیکو سیوری غوړولی دی. استنبول ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو سفر چې د لوړتبا ترک چارواکو له ساړه هرکلی سره مخامخ شو، د واشنگتن او انکارا د اړیکو د ساړوالي سیمبول بللی شو. پمپیو د ګول په ورځ د دینی لګکیو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره استنبول ته لاړ. د امریکا د خارجه وزیر د سفر د پروګرام په اساس هغه د ترکیې له مسؤلانو سره هیڅ کتنه نه درلوده. د دې پترس کې شي واشنگتن وویل د ارتوډکس کلیسا لا روحاني مشرانو سره د پمپیو خبرې اترې په ترکیې کې د بیان په ازادۍ متمرکز وي. لبل پلوه د امریکا خارجه وزیر د فرانسې لا فیګارو خبرونې سره په مرکې کې په ختیځ مدیترانه، لیبیا او آذربایجان جمهوریت کې د ترکیې په اقداماتو په نیوکې سره ټینګار وکړ چې د ترکیې نوي اقدامات ډېر تیریګر دي. هغه ویل اروپا او امریکا باید د یو بل په مرسته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان قانع کړي چې داسې اقدامات د ترکیه د ملت په ګټه نه دي. هغه باوري دي چې ترکیه لخوا له پوځي ځواک د استفادې زیاتی ده اندېښمنوونکي ده. دغه دریز نیمونه چې په ښکاره په داخلي او سیمه ایز ډګر کې د اردوغان حکومت د اقداماتو او سیاستونو پر ضد ده. د واشنگتن او انکارا ترمنځ به د نویو تاوتریخوالو د رامنځته کېدا سبب وګرځي، لکه څنګه چې د ترکیې چارواکو ډېر زر په ترکیې کې د بیان د ازادۍ په اړه د پمفیوت څرګندونو ته غبرګون وښود او لاغی وختل چې د ازادۍ په اړه له خبرو کولو مخکې په امریکا کې د بشري حقوقو په پلاخو او ډېرو وسیعو خلاف ورزیو تمرکز وکړي. اردوغان او نورو لړبه ترک چارواکو له نظره توکم پالنه له اسلامه ویرول او په امریکا کې د کرکې له امله رامنځته شوي جرمونه هغه جدي موضوعګانې چې باید سپینه ماڼۍ ورته پام وکړي. په حقیقت کې انکارا واشنگتن ته سپارښتنه کړې ده چې د ترکیې په شمول په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ د وضعیت په اړه له خبرو مخکې په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو ډېر بد وضعیت ته پام وکړي. ترکیې ته د پمپو له سفر سره په یو وخت د دغه هیواد خلکو په لړ مظاهرو کې مړه دي وي امریکا شعارونه ورکړل. داسې ښکاري چې انکارا نور ټرمپ او د هغه حکومت ته هیله نه لري او په همدې دلیل په استانبول کې ترکیې له ولسمشر اردوغان او خارجه وزیر اوغلو سره د کتن لپاره د پامپیو د غوښتنې پر ډول سره په ډاګه لاغو غوښتل شي د ترکیې لړدبا چارواکو سره کتنې وختون کې وینو انکارې ته ورشي. ایزان اوس هم درته مرکه وړاندې کیږي چې دغه مرکه د بحرین کې د نوي حکومت د راتلو او د سیاستونو بدلون کې په ارتباط شي. دغه مرکه لا تکړه کارپیژاني ډاکټر علي واحدي سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د بحرین مخکینه لومړی وزیر خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ 13 چهارشنبه مړ شو. خلیفہ بن سلمان د 1901 میلادی کال نه راپدې خو یعنی د بحرین تر خپلواکۍ ورسته د لومړی وزیر په توګه پاتې شوی و. هغه د هغو چارواکو نه ګڼل کېده چې همیشه به یې ولسي مظاهرې ډېر په سخته ځپلې او حتی د معترضانو د ځپلو لپاره یې د نورو هیوادونو ځواکونو نه هم کار اخیسته او د ده د واکمنۍ په دوره کې په زرګونو بحریني معترضان شهیدان شول او په زرګونو بندیان شوي دي. اوس د بحرین د بادشاه زوی سلمان بن حمد د لومړی وزیر په څوکۍ ناست دی او هغه د یو محدود بحرینی چارواکو نه شمیرل کیږي چې د مذاکرات معترضانو سره د مذاکراتو لپاره همیشه هڅه کړې ده. ستاسو نه زما پوښتنه دا ده چې د دغه نوي کس پر راتللو سره د سلمان بن حمد سیاستونو ته په کتنو سره آیا دا امکان شته چې په دغه هیواد کې د ولسي اعتراضونو د ځپلو لړۍ بند شي او ضروري اصلاحات راشي او هغه دینی عالمان او معترضین چې نیول شوي دي هغه خوشي شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلې، او ډاکټر صاحب دورانی، دغه چې تاسو وویل د بحرین مخکنی لومړی وزیر خلیفہ بن سلمان علی خلمان د مړینې خبرې تېرې چهارشنبه اعلان شو، خو هغه د بحرین د خپلواکۍ نه وروسته د بحرین لومړی وزیر و. هغه یو ډېر ظالم مفسد او ډېر یو کس و چې د بهرنیو قواوو په واسطه په ملاتړ سره لکه عربستان د بهرنیو زرګونو کسانو چې د اصلاحاتو او خپلواکۍ تور ټاکنې غوښتونکي وو، علاوه پر ځپلو، شکنجې کولو، بندولو، په سلهاوو کسانو په شهادت ورسول، او دا چې د هغه پر ځای د بهرني د پاچا زوی سلمان بن آل احمد واکمن شوی دی او د هغه پر ځای وظیفه اجرا کوي، او د هغه دریځ ظاهراً دا ده چې د معترضینو سره په مذاکراتو خبرو وسي او د خبرو لار غوړه سي او دا شخړه د مذاکراتو له لارې حل سي. مونږ دغه مسله ممکنه نه ده، ځکه چې د بحرنۍ د علي خلیفہ دریځ دا دی چې دوی په دغو ورځو کې د اسرائیلو د نامشروع او سنستی رژیم سره سره حریکی هوره کړی دی او د هغه سره خبرې اترې کوي. نو په داسې حال چې د بارین خلک د دغه مسلې سره مخالف دي او دغه مسلې په کلک او سختو مخالفتونو سره د بارنۍ د خو سره مخامخ شوی دي. او بل دا چې بحرین حکومت د بارنۍ غو او لکه د انګلیس لخوا د بحث څخه راغلي دي پر د بارنۍ پر اولس باندې تپل شوی دي او دوی لی استوګنی او تابعیت اصلي ځای بحرین نه دي. متاسفانه دا چې دوی د بحر څخه راغلي دي او د بارنۍ پر خلقو او پر اولس باندې د انګلیسانو او د بارنۍ غو او د ملاتړ په واسطه پر دغه اولس باندې تپل شوی دي. دا سي درز غوړ کړی دي چې د بارني د اصلي خلک تابعیت په دې سره چې دوی مثلا د خپلواکي او د اصلاحات غوښتونکي دي او خپل اساسي حق وړي او د دغه اعتراضونو په علت د زیاتره بارني او خلکو تابعیت یې لغوه کړی دي او ځینو شخصیتونو او علماي تبعید کړی دي. نو دا سي معلومیږي چې دوی د خارج څخه اعتماد او د اروپا ملاتړ سره غواړي خپل واکمنۍ ته په باره سره ادامه ورکړي. نو داسې دي چې دا چې د پاچا وزیر سلمان بن احمد د لومړي وزیر په توګه وظیفه اجرا کړي یا د بارني اصلي دریځ دا دی چې دوی غواړي په زور او په د بارنیانو په ملاتړ سره د عربستان په ملاتړ سره دوی هلته خپل واکمنۍ ته دوام ورکړي. دا ضعیفه مسله دا خورا ضعیفه معلومیږي چې دوی خپل دریځ ته تغییر ورکړي یعنی بدلون راسي او دوی هغه علماو چې د په دې بانه چې دوی مثلا مخالفین دي شخړې کې دوی د بارنۍ امنیت ته ضرر رسوي په دې په مختلفو بانو هغه کسانو شخصیتونو او د ګوندونو هغه مشرانې چې نیولې دي چې دوی آزاد کړي او کسانو چې بارنۍ ته تدې کړي هغه بهتر راسي که څه هم معقوله او اصولي او هغه لاره چې د دیموکراسي او د بشري حقوق او د انساني حقوق سره سمون خوري دغه لاره ده چې د بارنۍ اوسنۍ حکومت او واکمن کسان باید دغه لاره غوړې کړي د خلکو غوښتنو ته تسلیم سي او د هغو اغېزي او غوښتنو چې واقعا پر ځای غوښتونکي دي. دوی غواړي چې انتخابات آزاد خپلواک انتخاباتو ټاکنې په بارن کې د ولسمشري او د پارلمان په اړه دلته اجرا سي چې متاسفانه دوی د هغه سره مخالفت کوي او د دوی غوښتنو نه مني. او دا په څو کلونو کې د بارنۍ خلک د دغه واکمنانو لخوا ډېر ضرور شوي دي، ډېر کسانو په شهادت رسېدي او اوسني شرایطو کې دوی د خلکو او د ولس په خلاف سره چې دوی نه غواړي چې د اسرائیل هغه نامشروع رژیم په رسمیت د دوی دغه په رسمیت پېژندل شوي او د هغو سره اړیکې برقرار شوي. په حال دا چې د بارنۍ خلک د دغو مسلې سره کاملا مخالف دي او په لس کله د دغو نامشروع کار چې د بحرین حکومت رامنځته کړی دوی په خورا په کلکه سره غندلې دي. او داسې معلومیږي چې دغه چلن چې اوس د بارنۍ حکمرانان او عالی خلیفه دا غسخه لاره لا پیروي کوي او هغه مثلا پر مخ روان دي، دا دوام نه کوي ځکه چې هغه ولس د یو واکمن طرفدار نه وي او د هغه غوښتونکي نه وي او د هغه او هغه ونه مني په زور سره واکمني دوام نه لري که څه هم د بارنۍ غواو له لارې څخه ملاتړ وشي. دا په یوه محدود زمان کې دا شاید دا قدرت او دا واکمني دوام ولري. په نهایت سره د بهرنۍ خلک انشاءالله موافق کیږي او داسې معلومیږي چې د بارنۍ ولس او خلک د خپل حق غوښتونکي دي او په هیڅ نحو دوی په زور او په په زور په استبداد سره نه تسلیمیږي د واکمن غو او په نیایت کې دوی مقاومت کوي او د مقاومت نتیجه به دا ده چې انشاءالله یو وخت بهرنۍ د بحرین خلکو او ولس په دې موافقه سي چې خپل واکمن خپلواک حکومت او پارلمان انشاءالله هغه نتیجه او پایل ته ورسیږي او د دوی او ظالمانه د علي خلیفه او علي احمد هغه ظالمانه او مستبدانه او تپل شوي واکمن ته انشاءالله پایان ورکړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر.
روتسپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو سلامونه مومنه د خبرونه په دې برخه کې له معمول سره سم د ایران او افغانستان له ورسپانو سره ستاسو په خدمت کې یو ز دورانه او زما ګران ملګری
حامد سیما
نو نن به هم د ورسپانو راوخلو او مهم مطالب او سره ټکی به لتاو سره شریک کو په دې هله چې تر پای را سره د پاتې کې دوه فرصت ولري.
دا هم د تهران چاب کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ځوانو متخصصانو د کرونا وایرس د جین د زر مشخص کولو کیټ چې یوازې له 15 تر 30 منټو کې په کرونا وایرس ککړ پیژندي د اسلامي ایران د ولسمشر د مرستیال پښتون سره نندارې ته وړاندې شو. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د عربستان د آل سعود رژیم له هیواده پر بهر کې مخالفانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي آل سعود رژیم نه اصلاح کیږي او باید نسکور شي. فاکس نیوز خبری چینل په یو وروستي تحلیل کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې په سر د ډیموکراټانو او جمهوری پالو له کشمکش سره په یو وخت په دغه هیواد کې د ستر انتخاباتي رسوایۍ د خبر په خبرولو سره ویلي دي په امریکا کې انتخاباتي بحران اوس پیل شوی دی. ورسپانه په دوام کې لیکي د ایران د پارلمان یو شمېر استازو ولسمشر حسن روحاني ته په یو لیک لیکدولو سره لیکلي دي له دښمنه د داخلي مشکلاتو د حل کولو او یا د ملګرتیا هیڅ توقع او هیله نه ده لرل پکار ځکه دوی د ایران د ملت د لامینځوړلو دسیسې په اجرا کولو پسې دي او باید د ایران حکومت او ملت په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې اوس له ډېرو زیاتو داخلي مشکلاتو او ترنګلتیاو سره مخامخ شوی او ماته خوړل او له قدرت لري کې داته غاړه نه کیږي ټینګار کوي چې په لویدیځي آسیا او په تیر بیا په افغانستان کې خپل فوجان کموي چې په دې شخړې کې د ډیموکراټانو او جمهوری پالو له سختو مخالفتونو سره مخ شوی دی. خبري سرچینې وایي په جامع نړیوال اټومي موافقه کې د اروپایانو بے عملی د ډونالډ ټرمپ له ویرې نه بلکې قصدن او ګټه غواړي اقدامات.
محترم اوریدونکو اوس به د تهران چاپ همشهري ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو چې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت له کورونای بحران سره مبارزې ملي کمیټې له شنبه ورځې راهسې د هیواد په 150 ښارونو کې بیړنۍ حالت اجرا کوي او د شپې له 9 بجو تر سهار 8 بجو به غیر ضروري تګ راتګ او کار او کسب بندوي او د سره وضعیت لرونکو ښارونو ته د نورو ښارونو د گاډو په تګ راتګ هم زیاته جرمانه لګول شوی. ورسپانه په دوام کې لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني په یو لړ سرګندونو کې ویلي موږ د جامع نړیوالې اټومي موافقې په خپل ځای د پاتې کېدو لپاره هغه کله امریکا سره او یا له امریکا پرته وي تیار یو او لدې مخکې مهم ویلي چې کله دغه نړیوالې اټومي موافقې نور لوري په خپل ژمنتیا او عمل کولو ته راوګرځي نو ایران هم په خپل درستو ژمنو عمل کولو ته تیار دی. ورسپانه بیاری کې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر جوزف بایدن 13 له انتخاباتو ورسته په خپل لومړنی خبری کانفرنس کې وویل د نړۍ د هیوادونو مشرانو ته چې له ده سره تماس ټینګار کړی چې امریکا بیرته نړیوال ډګر ته راستنیږي او موجوده منځبي کېدا او یو اړخیز پالنه به پای ته ورسی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا اوسنی جنجالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه په انتخاباتو کې په ماته اعتراف نه کوي او همراغ هماغه
مرکز لدڑکو او یو ورخی سپارنې لاس په سر شوه نه ده. رسپانه بیا زیاتوی چې چین او پاسیا او قیانوسیه کې نور سوال لسو هیوادونو بل اخره د دنیا د آزاد تجارت یو تر ټولو ستر موافقه نهایی کړي او په دې توګه د دنیا لومړنۍ تجارتی موافقه چې امریکا یې معمار او جوړونکې نه ده رامسته شوه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم د افغان امنیتی مامورانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اخو ډب او دغه راز هر ورځ د لسګونو کسانو د وینو بیې دا دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ډلې او دغه راز د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو اترو ته هیله نوره پیکه شوې او د افغانستان بې ګناه ولس دی چې هم هغه راز یې وینه بهیږي.
دا هم د تهران چاپ کوڅ ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د امریکا فارن پالیسی خبرونه په یو راپور کې لیکلي دي د امریکا د فلوریدا ایالت یو سناتور مارکو روبیو په لویدیزی رسندویو او نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ایران په اټومي تاسیساتو د یوې حملې د ارزونې لپاره د ډونالډ ټرمپ د غوښتنې او له دغې فوجي اقدام سره د هغه د سلاکارانو د مخالفت په باب خپور شوې خبر چټي او دروغ بللې ده. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا یو شمېر ډیموکراټانو، سناتورانو او د کانګرس غړو د دغه هیواد خزانې او خارجه و چارو وزیرانو ته د لیک په لیږدولو سره د درملو او طبي تجهیزاتو د لیږد لپاره د ایران په ضد بندیزونو د کمولو غوښتنه کړې ده. د سوریې په دیرالزور او هسکه ولایتونو کې د دغه هیواد پوځ او مقاومتي چورلیز ځواک په یو لړ ګډو عملیاتو کې د تکفیري ترهګرو یو شمېر پټنځایونه تباه او د هغوی په لسګونو هغه ګاډي چې سترې وسلې پرې لګېدلې وې هم لمن زوړی دی. دغه راز ویل کیږي چې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو شمېر ستر سلاکوټونه هم کشف او ضبط کړي دي. ورځپاڼه بیا زیاتوي د پاکستان په گلګت بلتستان سیمه کې په ځایي انتخاباتو کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي او امکان شته چې په دغه شمالي سیمه کې هم د تحریک انصاف ځایي حکومت جوړ شي. البته دغه مرکزي حکومت اپوزیشن ګوندونو په تیره بیا پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون څانګې او ورسره جمعیت علماء اسلام فی څانګې د دغو انتخاباتو د نتیجو له منلو انکار کړی او ویلی دی په دغو ځایي انتخاباتو کې د ولس په رایو ډاکه اچول شوی ده او باید د ولس رای بیرته وشمیرل شي. خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي. البته باید وویو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدو او کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې وړاندوینه کړې او لیکلي دي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمیدو او د امریکایي ځواک له وتلو وروسته د کابل حکومت د هند او ایران په مرستو تکیه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي او نړیواله ټولنه مرستې کموي نو دوی لوی ویرې شته دي. طالبان به له فوجي اړخه پر حکومت برلاسي شي او حکومت بل مالی اړخه هم کمزور شي. ورځپاڼې دغه شان ټینګار کړی باید پر بهرنیانو گاونډیو تکیه ونه شي، ځکه په وینا یې دا نه د حکومت د ژغورنې لاره ده او نه هم د افغانستان د ژغورنې، بلکې په کار ده اصلي تکیه پر خپلو خلکو جوړجاړي او سولې باندې وشي. د ورځپاڼې په باور که سوله ونه شي نه هند نه پاکستان او نه هم نور هیوادونه موږ ژغورلی شي، بلکې لا زیات به مو د جګړو کندې ته ورټیل وهي.
هشت سو ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان کیدونکو سفر ته په اشاره سره لیکلي دي. دغه ډول تشریفاتي سفرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې نشي هوارولی. ورځپاڼه بیا زیاتوي چې که څه هم عمران خان د ټاکنو په مهال جنجالي څرګندونې کړې وې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوې، خو د لیکوال په وینا دا ډول سفرونه به یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ نسبي اعتماد جوړونه وکړي. سرمقاله لیکونکي د افغان ولسمشر اشرف غني له لورې د پښتون ژغورنې له غورځنګ څخه ملاتړ ته په اشاره سره لیکلي چې پاکستان هم د ګلبدین حکمت هوښیار او یو شمیر نورو ګوندونو په جلبولو سره هڅه کوي چې د سولې لورې د ځان په ګټه واړوي.
دا هم د کابل هیواد حکومتي ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا د ناټو غړو هیوادونو مرستو ته په اشاره سره لیکلي دي، ناټو موسسه هیڅکله هم له افغانستانه د بې مسؤلیته وتلو له پرېکړې سره همغږي نه ده، بلکې غواړي په اوسنی وخت کې له افغانستان سره پاتې شي او په پوځي او تجهیزاتي ډګرونو کې له افغانستان سره ملګرتیا او مرستو ته دوام ورکړي. دا سرمقاله لیکونکي په وینا د ناټو موسسي غړي هیوادونه د افغانستان حالت ښه درکولی شي. دا سرمقاله لیکونکي په خبره دا هغه څه دي چې امریکا هم ورته ژمنه ده او تل یې ټینګار کړی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې باید مبارزه وشي. البته ښکاره نښې نښانې ښیي او ډېری کارپوهان او شناندي هم په دې اند دي چې نه هم ناټو او نه هم امریکا په افغانستان کې د افغان ولس د هوساینې او سولې او ثبات لپاره نه، بلکې د خپلو سپیرو ګټو لپاره شتون لري، او کله چې دغه سپیرې ګټې او موخې په خطر کې وي نو هیڅکله به هم د افغان ولس او سولې لپاره په دغه هیواد کې پاتې نشي. نو ځکه په کار ده د افغانستان حکومت او ولس او همداراز ګوندونه او ډلې ټپلې د پخپلو کې سره کینی او د خپل هیواد لپاره په خپله سوله او ثبات رامنځته کړي.
درنو محترم اوریدونکو، دا و د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان ورځپاڼو ته کتنه چې تاسو ورېده، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو
او نیکمرغه ژوند درته غواړو.
فرانسوی ځوانانو ته د معظم رهبر لیک. د تهران د پښتو خبرونې خبرجو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د فرانسې ځوانانو ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د روښانه کوونکي لیک په باب له دوهم مطلب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې او توجه وړ وګرځي.
دوستانو، په دغه نننی دوهم مطلب کې نیت لرو چې د فرانسې ځوانانو ته د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لا پیغام څخه په الهام اخیستو سره د لیدیزو سیاستونو له منظره د بیان د ازادۍ غلط کرندوالی بیان کړو او نندارې ته وړاندې کړو چې د فرانسې حکومت د اسلام په وړاندې د غلیمانه دریځونو او د دغه الهي دین د پیروکارو مقدساتو په سپکاویو سره تر ټولو واړه انساني اخلاقیات هم تر پښو لاندې کوي او د خاریزو احترام او بشري حقوق بیا نه رعایتوي. د بیان ازادۍ یو تر ټولو ارزښتمنه انساني غوښتنه او حق دی، خو که سم تعریف ورزنې و نشي نو ورزنې ډېر بیا لګښتي او ناوړه استفاده او ناسم اخیستون نه کیږي. له دې امله د بیان ازادۍ سمې پیژندګلې او د دې د حدودو او اساس ټاکلو ته پام لا ډېر زیات اهمیت برخمن دی. په داسې حال کې چې لویدیز د لیبرال ډیموکراسۍ د سیاستونو په غوره کولو او په درستې نړۍ کې د څه د پاسه یو میلیارد مسلمانانو د سپیڅلتیا او په سپکاویو سره د خپلو سپکو اقداماتو په توجیه پسې دي.
د انساني حقوقو منشور د برابرولو موضوع که څه هم په ظاهره د بشري ټولنو انساني حقوقو ته د احترام لپاره برابر شوی، خو نن سبا له بده مرغه دغه موضوع د یعنی د بشري حقوقو له دې مخکې د انسانانو د اساسي حقوقو د دفاع لپاره وي. د نړۍ د سلطغواړو قدرتونو د نارواو ګټو د پراخولو لپاره یو لاسوند او اوزار دی چې لویدیځ هیوادونه په تېره بیا امریکا او اروپایي اتحادیه د خپلو مخالفو هیوادونو پر ضد کاروي. د دوی له نظره هغه هیوادونه چې له فکري، اقتصادي او سیاسي نظره د لویدیځ تابع نه وي او د دوی د ګټو د تامینولو په لاره کې ګام نه پورته کوي دښمن ګڼل کیږي، لکه څنګه چې دمګرۍ د نرم جنگ دوران دی. دغه حکومتونه د خپلو عدالت غواړو او حق پالو مخالفانو د لمنځه وړلو لپاره د بشري حقوقو د دفاع، ډیموکراسۍ او له ترهګرۍ سره د مبارزې په څیر د پوچو توجیهاتو له لارې چې د نړۍ په عمومي افکارو کې روا بریښوي، د جنگ ډګر ته واردېږي او په دې وسیله د خپلو مخالفانو حیثیت او هویت لمنځه وړي.
د فرانسې ځوانانو ته د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي پیغام د دغه هیواد او د نورو لویدیځو هیوادونو د ځوانانو د پرګنو د بصیرت زیاتول او د خبرو وجدانونو د ویښولو په دلیل دی. دوی د دې په اساس ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له خپل ولسمشر وپوښتي ولې د خدای د لوی پیغمبر له سپکاویو څخه ملاتړ کوي او دا د بیان ازادۍ ګڼي. آیا د بیان ازادۍ معنا بدرد ویل هغه هم مقدس او زلانده څیرو ته؟ آیا دغه احمقانه کار د هغه ملت شعور ته سپکاوی نه دی چې دی یې خپل ولسمشر ټاکلی دی؟ د پام وړ ټکی همدلته دی. هغه فرانسه چې ځان د ډیموکراسۍ او ازادۍ زانګو ګڼي، د فرانسې ځوانانو ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام له خپرېدو وروسته په انسټاګرام کې د ایران د اسلامي جمهوري نظام له رهبرۍ سره اړونده پاڼه یا اکاونټ وتاړه. څنګه کېدی شي دغه حکومت د هغه څه لپاره چې په خپل تاوان یې ویني یو لړ محدودیتونه تعریفوي، خو د نورو د دینونو مقدساتو ته د سپکاویو لپاره هیڅ چوکاټ او محدودیت بیا په نظر کې نه لري؟ د بیان ازادي د هغو حقوقو او هغو حقوقي ازادیو یو ډول دی چې د بشري حقوقو په ټولګې کې ورته پام شوی دی. هغه څه چې په نړیوالو رسندیو کې د بیان د ازادۍ په تعریفولو کې یې وینو، هیڅکله هم د نورو د عقیدو د سپکاوي او یا مسخره کولو لپاره هیڅ توجیه نشته. د بیان ازادي تر هغه حده کرندوالی لري چې د نورو له حقوقو سره په ډغره کې نه وي. په نړۍ کې د څه د پاسه یو میلیارد مسلمانانو د احساساتو او عقیدې داغي کول د بیان د ازادۍ په پلمه نه یوازې له هیڅ منطق او استدلال سره نه یوازې سمون نه خوري، بلکې لا هم دغو سندونو، کنونشنونو او تړونونو سره په تضاد کې دي چې د بیان ازادۍ د یوه انساني حقوق په توګه معرفي کړي ده. دا بیلګې په توګه په 1968 کال کې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاک د 19 ماده دریم بند په ډاګه د بیان ازادي د خاصو مسؤلیتونو او حقوقو ته پایبند کړي او دا یې د ټاکل شویو هغو محدودیتونو تابع کړي چې په هغو کې د ملي امنیت یا د عمومي نظم یا د عمومي اخلاقو د ساتنې په شان موردونو او نورو حیثیتونو یا حقوقو ته احترام او عزت ورکول ذکر شوی دي. همداراز د بشري حقوقو د امریکایي کنوینشن د 14 ماده لومړی بند په 1989 کال کې د هغو کسانو حق چې د یوې قانوني رسندوی په وسیله د عمومي خپرې شوي زپون کې یا د زنو څرګندونو یا سطحي یا غیر دقیقو نظرونو په دلیل یې تاوان لیدلی په ځواب ویني او تعقیبونه کې خوندي بللي. د بشري حقوقو اروپایي دیوان هم په ډیرو دوسیو کې د اسلام په شمول د دینونو سپکاوی د بیان د ازادۍ په تعریف کې نه دي شامل کړي.
د بشری حقوقو په ملاتړ کې د فرانسې هیواد دی دا ګانو جدي خلاف ورزي ته ښکاره دی. په فرانسې کې د سکارف یا حجاب د منع قانون چې په 2004 میلادي کال کې تصویب شوی د فرانسې د مسلمانو د ټولنې د محدودولو لپاره و. د دغه قانون په سبب د فرانسې مسلمانان چې په څه د پاسه شپږ میلیون نفوس سره د اروپا تر ټولو ستر مسلمانه ټولنه ده په ښوونځیو او حکومتي او عمومي ځایونو کې د حجاب له درلودلو منع شوي او په فرانسې کې د واکمن سیاسي جوړښت سیکولار ماهیت ته په پام سره د مسلمانانو د تور پوستو او عرب توکمو په څیر د قومي او توکمیزو لژکیو په څیر دینی لژکی له اقلیته په رسمیت نه پیژندل کیږي او نه یوازې د پارلمان او د نورو فیصله کوونکو څوکیو څخه محروم دي بلکې د افراطي او توکمپالو تاوتریخوالو په نشه هم کمیږي او حتی په څرګنده د دغه هیواد لوړ رتبه حکومتي چارواکو په وسیله د عمومي رسندویو په وسیله سپکاوی کیږي. دغه سترې ټولنیزې ډلې تر یوه حده څنډې ته چیوي دي چې په فرانسې کې هیڅ یو سیاسي ګوند او ډله دوی ته نمایندګي نه ورکوي او له هیڅ یو ستر رون انده او سیاسي ځواکه برخمن نه دي.
عزیزانو، د شارلی ابدو لا بشرما او سپکې خبرونې او د اسلام د ګران پیغمبر او د مهرباني او رحمت بیلګې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې لاخ کرا سپکاوی او څخه د ملاتړ په وړاندې د فرانسې چلند هم خودلی دا چې په فرانسې کې له اسلامه د ویرولو پروسه حجاب یا ستر ته محدود نه ده او د دغه هیواد حکومتي او رسندوی سیاستونه تل مسلمانانو د کرکې او نفرت د فضا د رامنځته کولو لپاره دي. لکه څنګه چې په جماعتونو او مسلمانانو حمله ډیر کم انعکاس لري، مثلا د 2000 کال د اکتوبر په 13 نیټه کله د ایفل ټاور په شاوخوا کې پر دوو مسلمانو میرمنو یو توکمپال کس په چاقو سره حمله کوي، نو دغه خبر د فرانسې په رسندویو کې څه خاص انعکاس نه لري. همداراز په بوردو او بزپریس ښارونو کې هم په جماعتونو حملو هم ډیر لږ انعکاس درلودلې دي. فرانسا چې ځان د آزادۍ زانګو غني او د دینونو سپیڅلتیا او تاسپکاوی د بیان د آزادۍ په ټکی سره توجیه کوي، هغه کسان چې د حکومت په کړکېچن او نفرت اچونکو سیاستونو او نیوکې کوي څنډې ته کیږي. د مثال په توګه په فرانسې کې په سیکولریزم د څارونکي کمیشن مدیر نیکلاس کډن چې په مسلمانانو د سټیکر په لګولو کې د حکومت په ورستیو چلندونو نیوکې کړې وې، د حکومتي چارواکو له سخت او تند غبرګونونو سره مخامخ شوی دی او ځنو یې بیا د مستعفی کېدو غوښتنه هم کړې ده.
دوستانو، هر ډول ترهګر اقدام چې د هر هیواد ملت او د نړۍ په ځای کې وي او ناکراری او تلمن وهي او د اسلامي نړۍ پر ضد له اوسني او شرایطو څخه د ناسمې استفادې زمینې برابروي باید محکوم شي. د فرانسې چارواکي باید پام ولري هغه سپکاوي چې دوی د انساني اخلاقیاتو په نظر کې له نیولو پرته د اسلامي ټولنې سپېڅلتیاو ته یې کوي، د ترهګرۍ له نورو افراط پالو اقداماتو څخه لا کم نه دی. الهی دینونه ارزښتونو ته سپکاوی په هغه اندازه محکوم دی چې د ترهګرو چلند د رټلو وړ دی. اساسا د نورو پر ضد بې سببه تاوتریخوالی او تیری رټل شوی دی او یو الهی دین یې نه تاییدوي. بېشکه د اوسنیو حالاتو لومړنی مسؤلیت د هغو چارواکو دی چې د مسلمانانو څخه د همدردۍ او د شارلی ابدو په څیر د خپرندویو د چټي اقداماتو د مخنیوي لپاره د هڅې پر ځای پر خپلو غالیمانه دریز ټینګار کوي او د مسلمانانو احساسات لمسوي. دغه اقدامات به د دغه هیواد پر اقتصادي منفي اغیزې وشیندي او ځکه چې د دغه هیواد د شیانو پر ضد پراخ ولسي بایکاټونه هم پیل شوي. په عربي هیوادونو کې د فرانسې د ولسمشر په وروستي وکړ غیرنو څرګندونو پسې د فرانسوي شیانو د بایکاټ هشتګ په لومړني ترند بدل شوی چې په دې پسې د کویت، قطر، اردن، عراق او ځینو نورو هیوادونو په شمول د عربو هیوادونو له ډیرو مارکیټونو فرانسوي شیان بایکاټ شوي دي.
عزیزانو، په دې توګه په هغې فضا کې چې له اسلامه د ویرولو پروسه د بیان په ازادۍ سره توجیه کیږي او مسلمانان لمسی د دغه هیواد حکومت په خپل تاوان عمل کوي، دوی باید پام ولري چې په دغه ډول دوه ګونو معیارونو کې دا افراد پال دي چې د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د خپلو سیاسي موخو د پرمخ بیولو لپاره له خړو اوبو کبان نیسي او دغو رامنځته شویو اختلافاتو ته لمن وهي او په خپله ګټه ورځنې استفاده کوي. په دې توګه ورځ تر بلې د هیواد مدني ارامښت او ټولنیز انسجام کمیږي او ټولنه به د دینی تاوتریخوالو، افراد پالنې او درز او نفرت په لور وکاګل شي. خوږو دوستانو، مونږ په دې هکله په نورو خپرونو کې نور هم تاسو سره بیا غږیږو.
قدرمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری. ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.